Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم دا سیدی رډو د دې سات په خبرونه کې زحمت شیبر ستاسو کوربه ملګرو ملتو تایید کړ چې د سولې او سیاست په چارو کې د سرمشیر برستیاله روزمری دی کارلوبا د جنوري تر اخره افغانستان ته سفر وکړي د ملګرو ملتو ویان سټیفن دوجارک پرون خبري غونډه ته په نیویارک کې وویل چې د ترتیباتو له بشپړېدو وروسته به دقیقه نیټه اعلان شي دوجارک د دې سفر د هدف په اړه وویل چې د دوحې پروسې تعقیبول دي دا پروسه د 2023 کال په می میاشت کې سرمنشي انټونیو ګوتیرش پیل کړې ده په مسکو کې د طالبان د حکومت سفیر ګل حسن حسن ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خپل باور دیک وړاندې کړ روسیا یو ځنه هیواد دی چې د طالبان حکومت په رسمیت پیژندل دی شاخلای حسن د روان هجری شمسی کال په چنګاښت میاشت کې په مسکو کې سفیر وټاکل شو ولسمشر پوتین د پنځشنبه په ورځ په کرملین کې د څلور دیش هیوادونو د سفیرانو د باور لیکونو د منلو په مراسم کې وویل چې هیواد یو متحد خپلواک او سولیز افغانستان غواړي چې له جګړې ترهګرۍ او د مخدر موادو له قاچاق څخه پاک وي د افغانستان پاسپورت د لسم پرله پسې کال لپاره د نړۍ په کچه تر ټولو کم اعتباره پاسپورت وپیژندل شو د هنلې مؤسسې د ارزونې له مخې د افغانستان د پاسپورت لرونکي یوازې څلور ویشت هیوادونو ته کولی شي پرته له ویزې سفر وکړي له افغانستان وروسته د سوریې عراق یمن پاکستان او څو نورو هیوادونو پاسپورټونه تر نورو کم اعتباره دي د پاکستان پاسپورت لرونکي یوازې یو د هیوادونو ته پرته له ویزې سفر کولی شي خو بل خوا د سنگاپور پاسپورت د لیست په سر کې دی او دغه پاسپورت لرونکي یو څلور دوه نوي هیوادونو ته پرته له ویزې سفر کولی شي هنلې مؤسسه وایي د نړۍ د تر ټولو پیاوړي او کمزوري پاسپورټ ترمنځ واټن په وروستیو کلونو کې زیات شوی دغه مؤسسه هر کال د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو پاسپورټونه د بي بي سي سفر د امکان او د هوایي ترانسپورټ د نړیوالې ټولنې د معلوماتو په اساس ارزیابي کوي په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي خبرداری ورکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ خپلې ژمنې عملي کوي او ښکاره یې ویلي دي چې په ایران کې د وینو د بهېدو د مخنیوي لپاره ټول انتخابونه په میز ورته پراته دي مایک والتس د پنځشنبه په ماښام د ملګرو ملتو د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې اعلان وکړ چې هیواد یې د ایران د زړورو خلکو تر څنګ درېدلی دی هغه ټینګار وکړ چې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو پر ضد د تاوتریخوالي او ځپلو کچه کولی شي د نړۍ د سولې او امنیت لپاره جدي پایلې ولري ښاغلي والتس د ایران هغه ادعاوې رد کړې چې وایي دا اعتراضونه د بهرنۍ توطیې برخه ده نوموړي بیا وویل چې د ایران رژیم اوس تر بل هر وخت کمزوری دی او همدا علت دی چې دا ډول درواغ وایي ښاغلي والتس همداراز وویل د ایران حکومت ادعا کوي چې له امریکا سره خبرو اترو ته چمتو دی خو کړنې یې بل څه شي د امنیت شورا د دې غونډې په پیل کې چې د امریکا په غوښتنه جوړه شوې وه یو شمېر ایراني فعالانو هم خبرې وکړې دا کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبډلو د 50 ورونو په نړیوال جام کې نن د افغانستان لوبډله خپل لومړی لوبه له جنوبي افریقا سره کوي دا جام پرون د زیمبابوې او نامیبیا په کوربه توپ پیل شو تیره ورځ ویست انډیز تانزانیا ته د 50 وکټو په توپیر ماتې ورکړه بل لوبه د زیمبابوې او سکاټلند ترمنځ د باران له امله مساوي شوه او په درېمه لوبه کې هند په شپږو وکټو امریکا ته شکست ورکړ نن په پدې نړیوال جام کې پاکستان او انګلستان همداراز آسترالیا او ایرلند هم مخامخ شي د 19 کلنو د لښ عمر کرکټ د دې نړیوال جام پایلوبه به د فبروري په شپږم تر سره شي آزادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوري نن د افغانستان تر نیمایي په زیاتو ولایتونو کې د بارانونو او واورو د ورېدو اټکل شو
جدي کدا دا په ختمېدو باندې دا د جدي واوري چې وینو دا په خې واوري چې په غرونو باندې وشي کال ورسره ډېره بادي
پا په دې خبرونه کې مو د چاپیریال او اوبو د یو شمېر متخصصینو نظر هم اخیستی دی چې له ورشتونو د مځکې د تل د اوبو د کچې د لوړېدو لپاره څرنګه استفاده وکړو. د افغان طالبانو ترمنځ مو د اختلافاتو په اړه د سمی یوسفزي نظر اخیستی.
از په خیال د نظر اختلافات شته دي د مختلفو موضوعاتو په اړه باندې پالیسي او په اړه باندې د کابل کندهار ترمنځ
د هرات وروسته د جلال آباد ښار په مرکزی سیمو کې د رکشاو پرتګ راتګ بندیز لګیدلی. یو شمېر خلک شکایت لري طالبان بیا وایي
مخه مو د ښاري نظم ټینګښت او د عامه تګ راتګ خوندیتوب او د سړکونو د بې نظمۍ مخنیوی دی.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
نن د افغانستان په اتلس ولایتونو کې د واوري او باران ورېدو اټکل شوې ده. له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ادارې د دوو ولایتونو له خلکو غوښتنه ده چې د سندونو له غاړو او هغو سیمو چې خطر پکې احساسي شي ځانونه لري وساتي. پروان ژمی کې د واوري او باران د سبب په داسې حال کې پیل شي چې ملګرو ملتونو مخکې په یو راپور کې اټکل کړی وو چې شاید سژنۍ شمی به په افغانستان کې نسبتا وچ او د وریا کچه به پکې ټیټه وي. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په اتلسو شمال ختیځو شمالي شمال لویدیځو مرکزی او جنوب لویدیځو ولایتونو کې د واورې او باران اټکل کړی دی. بدخشان، تخار، قندوز، بغلان، سمنګان، پروان، بلخ، فاریاب، سرپل، جوزجان، بادغیس، هرات، فراه، غور، هلمند، دایکندي، اروزګان او بامیان ولایتونو کې د واورې تیز باران تلندې برېښنا او تیزو بادونو اټکل شوی دی. د باران کچه په بیلابیلو سیمو کې له لسو څخه تر دیرشو ملي متره او د واورې کچه له لسو څخه تر پنځه دیرشو سانتي مترو اټکل شوی. همدارنګه په مرکزی ولایتونو کې د سلنګونو په شمول د تیزو بادونو اټکل شوی چې د سرعت کچه له پنځوسو څخه تر نوي کیلومتره په ساعت کې اټکل شوی. بلخوا لپی خسره د مبارزې د آمادګۍ ملي ریاست د یادو ولایتونو له اوسیدونکو غوښتي چې د سندونو لغاړو او هغو سیمو چې د سیلاب خطر پکې احساسيږي له نږدې کېدو ډډه وکړي او لازم تدابیر ونیسي او عملي کړي. د وریا د دغه چپی اټکل په داسې حال کې شوی چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان فاو په دې ورستیو کې وویل چې په افغانستان کې پر روان ژمي کې د واورې او باران غیر معمول ټیټه کچه به په راتلونکو میاشتو کې د اوبو سرچینو کرنه او د خوراکي توکو په خوندیتوب جدي اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو یاد ادارې په خپل درې میاشتنی راپور کې چې چهارشنبه د جنوري په ومه نیټه یې په اکسپان خپور کړ، د تیر کال له دسمبر د سخ کال د فبروري تر وروستیو د خاورې رطوبت ځکه کم اټکل کړی چې کافي ورښتونه نه دي شوي او نه کیږي. په راپور کې راغلي دي چې د موده کې به افغانستان تود او وچ ژمی تجربه کړي. د راپور له مخې په غرونو کې د واورې اندازه په تیرو 15 کلونو کې خپلې ټیټه کچې ته رسیدلې چې دا د اندېښنې وړ ده ځکه اوبه شوي واوره په پسرلي کې د رودونو او ځمکو د پڼه کولو په ځانګړي ډول د غنمو د کروندو د اړتیا وړ اوبو لویه برخه جوړوي. په عین حال کې یو شمېر کروندګرو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ یو بزګر محمد آغا څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته وویل
کی جدی چې دا د ختمېدو باندې دا د جدی واوري چې وینو دا په خې واوري چې په غرونو باندې وشي کال ورسره ډیره باندې سکل نه باران وشو او نه په غرونو باندې واوري. د اوسنه معلومیږي چې دا جمع به باران دی او واوري به پکې ونه شي. د تیر کال غوندې په غرونو هغه واوري هم نه دي شوی. د اوسنه مونږ راتلونکي کال ته راتلونکي فصل له ډیر زیات اندېښمن یو.
د غراز د پلازمینې کابل د سبز ولسوالۍ یو اوسیدونکي وزیر ګل ازادي راډیو ته وویل چې د وچ ژمي او د باران د نه کېدو له امله د دوی په سیمه کې بیلابیلې ناروغۍ زیاتې شوې دي.
باران نشته، خلک ناروغان دي، هوا ککړه ده، وچ ژمی ده، یخنی ډیره ده او مونږ بې وزله خلک یو. کار روزګار نشته چې د کور د کوټو د ګرمېدلو لپاره لرګي واخلو. ماشومان هم مریضان دي، وضعیت ډیر زیات خراب دی.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله سخت وچکالی ګالي او د اقلیمي بدلون له اغیزو سره د مقابلې لپاره ډیر کم امکانات لري. د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي و چې په تیرو 15 کلونو کې پرله پسې وچکالی د افغانانو ژوند ګواښلی دی او 2015 کال په تیرو 500 کلونو کې د تر ټولو سخت وچکال په توګه ثبت شوی دی. سره له دې چې نسبتا وچ ژمی او د واورو او بارانونو ټیټه کچه اټکل شوې خو د وریا دغه پیلیدونکې څپه کېدای شي د ځینو سیمو د بزګرانو لپاره یو څه هیله بښونکې وي.
نن د افغانستان په 300 ولایتونو کې د واورو او بارانونو د ورېدو اټکل شوی. د واورو په تړاو متخصصین دا سپارښتنه کوي چې له بامونو څخه باید خلک پر خامو ځایونو واچوي. د سړکونو واورې هم پر خامې مځکې واچوي چې مځکه یې جذب کړي او د مځکې د تل اوبه چې په افغانستان کې د وچکالۍ او ژورو څاګانو د کینستلو له امله ټیټې شوي دي بیرته څه راپورته شي. پر پخو سیمو د واورو له اچولو سره اوبه تبخیر کیږي چې بیا د مځکې د تل اوبو ته ګټه نه کوي. د نن ورځې د وړاندوینې له مخې په یو شمېر ولایتونو کې بارانونه هم وري. د باران له اوبو سره خلک څه وکړي؟ د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې په خونه مرستيال ولی مدقق وایي
چې په ویلي کې د شزای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوی نه سی وګرا اوسي د دې لپاره یو څه وکیندو او دغه اوبه اوته رساوته مسیر ورکو او دا اوبه الته ولاړ شي. هدا قال مثلا 2 متر ژوره ایدي ژوره دې نه کی فکر وکړه سهار کور 2 متر مکعب اوبه کچیر ذخیره کی او دا په تدریج سره د مځکې لاندې به جذب سي د اوږده مهال کې د ساته د مځکې لاندې دره پورته کی.
د کابل پانتون د ځمک پیشندنې پانځي پخوانی استاد او د چاپیریال ساتنې متخصص خلیل احمد نادم ازادي راډیو ته وویل چې د مځکې د تل د اوبو لپاره نسبتا لوی هڅې هم کولای شو.
جذبي څاګانې په مسیر د سیلابو دا نه تنه خلک به دولت هم دا کار وکړي دوی ته د دې لپاره به دوی خو امکانات لري سکواتر لري نور وسایل شته دغه وسایل په وسیله دوی کولای شي چې دلته ځینې دغه جوړ کړي جذبي څاګانې غټې څاګانې جوړ کړي چې اوبه چې راځي اوبه دې جذب شي مځکې لاندې.
شاخل نادم بیا وویل چې په ښارونو کې هڅه کوي ودانۍ باید مجبور شي چې جذبي څاګان وباسي.
په ښارو کې چې ډېر د بلند منزل چې جوړیږي جذبي څاګانې باید ولې اوس خوشبختانه دا کار روان دی پدې چې دا اوبه مثلا په ویلیو کې بعد خوشی نسی د جذبي څاګانې وی چې راسن د بام نه اوبه راسي جذبي ساته هم د مځکې لاندې اوبه تقوی کوي هم په سړکو کې اوبه نه راوځي. ته ما پیشنهاد کړو کابل شهروالي سره می په تماس نیولې و چې دغه ولی چې د سړکونو تاسو جوړوي په انخ دې د کانالونو دا په هر سل متر کې جذبي څاګه جوړ کې چې دا اوبه راځي راسن دي جذب شي.
شاخل نادم زیاته کړه چې په کابل کې پوجنو ځایونو کې چې نوې ویالې جوړې شي جذبي څاګانو ته توجه کوي خو په ټولو ځایونو کې دا چاره نه عملي کیږي. په ښارونو کې د ورشتونو او د اوبو د جذب لپاره د اوبو د یو شمېر متخصصینو په نظر پلې لارې باید کانکریټ نشي او په کورونو کې هم لارې باید سیمنټ نشي ځکه چې کانکریټ په اوړي کې هوا تودوي په ژمي کې هوا سړوي نو لارې باید له خښتو یا ډبرو جوړې شي او په منځ کې شګې یا ځانګړې خاوره وشیندل شي چې اوبه د مځکې لاندې کش کړي. د دې ځانګړې خاورې په اړه ښاغلی نادم وایي
اغه د یو مخصوص خاور د خښتو چې مثلا فرش کیږي دا پیادرونه بیا په منځ کې دغه خښتو به خاص خاور د پاشل کیږي چې بیا خلاګانی دکی د خاور خاص دغه د پاره چې اوبه جذبي زین زایونه اتا شختي کورونه چې خلک جوړي د خښت فرشي التم د خاور تیټي د خښتو په مابین کې دخل خلاچ پیدا کیږي در دکی دا خاورشته په افغانستان کې خو بیخي ډیر دینار چې هرځه پیدا کولای شي.
که په شهرونو کې د ته نسبی توجه زیاته شوې ده چې د ورشتونو او ډیر ځای نشي په کلیو باندو کې باید خلک څه وکړي. د نړیوال بانک د راپور لمخي او بیا سلنه افغانان په کلیوالي سیمو کې ژوند کوي. د اوبو او چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل چې په کلیو او باندو کې هم د ورشتونو او به زیرم کولای شو
که خلک امکانات لري د وچ ساګانو لري د وچ ساګانو کې د اوبو ذخیره کې که موږ تاسو کوچنی بندونه جوړ کړیو الته باید اوبو ذخیره شي که په ځمکه کې کوم ځمکه لرو چې الته کښت مراد کړی او تاسو اوسګار دي الته باید اوبو ذخیره کو. نو دا په افغانستان کې کوم موږ تاسو دا برمی لرو چې وچ دي دا برمی هم کېدای شي چې دا اوبو نه ډک شي.
د نجیب الله سدید له همدې لارښوونو سره یو سیاسي موضوع ته مخه کو. آیا د طالبانو ترمنځ اختلافات شته؟ لوی خبرتیا ورسته وی واوري.
دا ورځي د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
بی بی سی په یو تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو په لیکو کې اختلافات راغلي، او د راپور له مخې د دې اختلاف نقشه د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده په هغه ژغیز پیغام کې لبرای ښکاري چې دی پکې طالبانو ته خپل منځي اختلافاتو د ډډې کولو خبره کوي. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال داود خټک له خبریال سمی یوسفزي سره چې د طالبانو په اړه سیمه ییزو او نړیوالو رسنیو ته راپورونه جوړوي مرکه کړې، او په سر کې پښتنه ترې کړې چې د طالبانو په لیکو کې د اختلاف امکان څومره دی.
از په خیال د نظر اختلافات شته دي د مختلفو موضوعاتو په اړه باندې، پالیسي او په اړه باندې، د کابل او کندهار ترمنځ په مسایلو باندې د نظر سطحي اختلاف شته دی. خو دا اختلافات دومره نه دي چې هغه دي د طالبانو د زوال سبب وګرځي. او شیخ هبت الله خونزاده چې دا کوم خبرې کوي، زه فکر نه کوم چې دا د سلیکشن شی دی. دا خو هر ورځ دا خبرې کوي چې اختلافات م کوي، یا خپل منځ کې اتحاد او اتفاق بس تاسو د بقا سبب وي، او که تاسو لکه خپل منځي اختلاف کوي نو دا بس تاسو د زوال سبب شي. دا خو هر څوک کوي، دا خو عمومي اصطلاح ده. د دې معنی دا نه ده چې حتما د دننه کوم غټ رفت وي، یا د غټ اختلاف وي، یا د کوم خطرناک اختلاف وي. البته اختلاف د نظر شته ده، خو
تاسو وی چې د نظر اختلاف شته، د نظر دا اختلاف د چا ترمنځ دی؟ یعنی دا سي کمی کمی ډلې دي، یا کم کم مشران دي چې دا غي ترمنځ دا اختلاف ته، او په څه موضوع باندې دا اختلاف؟
اختلافات په ځینو موضوعاتو باندې شته دي. مثلا نړیوال ټولنې سره په 13-15 کلونو کې طالبان یو تفاهم ته ورنه رسیدل، طالبان حکومت رسمیت پیدا نه کړو، او کله چې طالبان مشران په دې باندې غور کوي نو همدغه دا مېرمنو زید باندې چې په کندهار کې کوم سوچته، یا د مېرمنو د تعلیم پر خلاف باندې، یا د کار پر خلاف باندې، دا اصلي موضوع د طالبانو حکومت یې د رسمیت پیژندلو نه ساتلې دي. د افغانستان لپاره اقتصادي او بندیزونو سبب ګرځېدلې دي. ډېر مخصوص کسان چې کوم شیخ هبت الله خونزاده نراتاب دي، هغوی دا فکر کوي چې دا صحیح پالیسي ده. خو په کابل کې چې کوم وزیران دي، مشران دي، هغوی وایي چې د پالیسي کې تغییر او تبدیل پکار دی.
تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو په لیکو کې د کندهار، یعنی کوم چې د ملا هبت الله ځایناستې دي، د اغینه علاوه په کابل کې داسې څوک دي چې اغی د سره اختلاف لري؟
ما ارزو کوم چې دا اختلاف ته د اختلاف خو ډیر ژور ته کې دي. لفظ د استلاد دا کارول شاید ډیره قوي وي. داسې ویل شو چې په دغه ځینو مسایلو باندې هغوی تحفظات لري، او نقطه نظر یې یو نه ده. خو دا په دې معنی هم نه ده چې دوی د دغه نقطه نظر چې د دوی خلاف ته یا اختلاف ورته وایي، هر څه چې ورته وایي، د په مقابل کې دي د شیخ هبت الله خونزاده په مقابل کې ودرېږي، یا د هغه ته کرخه راکاږي، یا د یعنی دا یو هر څه چې خپل ځان محدود ځان د پاره یو خپل فکر کې دا سوچ کوي چې دا که داسې شوی بهتره به و.
خو د دې امکانات خوشته سمی سي ک وګورنو، طالبان خو نه یو منظم حکومت دی، او نه یو منظم فوج دی چې پاغي کې یو ډیسپلین وي. نو د دې امکانات ستاسو په نظر کې نشته چې کني دا اختلاف په جنگ جګړې باندې هم بدلیدل شي؟
زما خبره دا راځي چې دا یو ڈسپلن فوزم دے، ڈسپلن گندم دے، ڈسپلن لری، یعنی دا خبر ہے کہ طالبان وقت کریڈٹ دا دش دیکھ پل منس کی دیو بل اتحاد کے بھی یو بل سره اختلافات کدری هم هغه دی هته نه رسېږي چې مسلې جوړې کې. او همدغه د طالبانو د کامیابی راز ده چې په دې 15 دیشو کلونو کې د دوی په منځ کې کوم غټ بیلتون رانلو، کوم غټ ګروپ سره نه بیل نشولو، او که څوک بیل شوی دی هغه هیڅ هم نه ترلاسه کړي.
تاسو سمی صاحب څه فکر کوئ چې دا د پاکستان سره چې د طالبانو اوس کوم اړې ګړې جوړ شو په پوله باندې نخته هم شو چې دا په تاریخ کې په اول ځل باندې داسې کیږي، یعنی په دې سطح باندې، او تر اوسه پورې پوله بندي دي، طالبان هند ته نږدې کیږي لګیا دي، د دې اختلافات خو به دا کوم وجه نه،
زه فکر نه کوم چې دا وجه دی، او ځکه چې طالبانو یو موقف ده، او چونکی د پاکستان خلاف موقف چې هر چا نیولی دی په افغانستان کې دنه ناغې ته لپاره ملاتړ پیدا شوی دی، او تاسو کتلو په دې تیرو درې میاشتو کې هغه اصلي موضوعات چې د میرمنو موضوعات او د ښځو تعلیم او حقوقو هغه بالکل شاته لیدل دي، اصلي موضوع خلک پاکستان او د افغانستان موضوع ته راغلي دي، یعنی د خلکو ذهنونه او فکرونه بالکل دې طرف ته راوختي دي. البته ورو اوس خلکو ته دا اندازه کیږي په افغانستان کې هم کیږي، په پاکستان کې هم کیږي، چې دا ډول تعلقات د دواړو ملکونو د خلکو دپاره، د اقتصاد دپاره، د تګ راتګ دپاره ډېر زیات زیانونه منځته راوړي.
سمی یوسف صیب، د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د بی بی سی دا راپور چې پکې د طالبانو د چارواکو ترمنځ د اختلافاتو ادعا شوې ده رد کړ، او ویلي دي چې دا حقیقت نه لري، او د نظام دننه قوي والی اطاعت او صداقت شته، او د اختلاف په اړه هیڅ اندېښنه نشته. ښاغلی مجاهد په اکسپانه کې دا هم لیکلي چې د اسلامي امارت په نظام کې ټولې چارې د اسلامي شریعت پر بنسټ ترسره کیږي، او د اختلاف لپاره هیڅ ځای نه پاتې شي. د هغه په وینا د یووالي او موافقې د اهمیت په اړه د چارواکو څرګندونی یا هغه کوچنۍ مسلې چې نظرونه یې توپیر کولی شي هیڅکله د اختلاف معنا نه لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د تورېستي بریدونو د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د سرحداتو تړل له امنیتي اړخه یو لاس سره راوړنه ګڼل کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایي طاهر اندرابي د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل چې د دواړو هیوادونو د پولو له تړل کېدو سره سوداګري ته زیان اوښته، خو کچیرته د دغه پریکړې په نتیجه کې د تورېستي بریدونو او تلفاتو مخه نیول شوې وي، نو له امنیتي اړخه دا کار د توجیه وړ دی. شغلی اندرابي ټینګار وکړ چې په وینا یې له افغانستان څخه راټوکېدونکی تروریزم د دواړو هیوادونو ترمنځ یوازینۍ لانجمنه مسله ده. هغه زیاته کړه چې پاکستان د اړیکو رغول غواړي، خو په دې شرط چې د افغانستان خاورې څخه د تروریستي بریدونو لپاره کاروان اخیستل شي. په افغانستان کې د طالبان حکومت د اسلام آباد د تورونه په مکرر ډول رد کړي، او ویلي دي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې بل هیواد ته ګواښ متوجه کړي. د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د تیر اکتوبر د 11مې له سختو نښتو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ ټولې تجارتي لارې تړل شوې دي. سره له دې چې د دواړو هیوادونو استازو د اختلافاتو د حل لپاره په دوحه، استانبول او ریاض کې خبرې وکړې، خو کومه مشخصه نتیجه یې نه ده ورکړې، او تجارتي لارې تر اوسه هم بندې پاتې دي. د ناتو د غړي هیواد ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وای له پاکستان او سعودي عربستان سره په خبرو بوخته چې د دوه هیوادولو دفاعي ائتلاف سره یو ځای شي. اسلام آباد او ریاض د سپتمبر په میاشت کې په خپلو کې دفاعي تړون کړی وو. هاکان فیدان د پنځشنبه په ورځ د مرحوم په 25مه خبريالانو ته وویل اوس مهال خبري روان دي، خو تر دې دمه کوم توافق نه دی لاسلیک شوی. شغلی فیدان زیاته کړه چې ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو نسبتا لوی پلیټ فارم در رامنځته کولو لپاره پراخ او جامع نظر لري. بلخوا د پاکستان د دفاعي صنایعو وزیر رضا حیات حراج د چهارشنبه په ورځ رویټرز خبري آژانس ته وویل چې د سیمه ایزو درې قدرتونو ترمنځ دغه احتمالي توافق د پاکستان او سعودي عربستان له هغه توافق څخه جلا دی چې تیر کال اعلان شو. هغه زیاته کړه د درې اړخیز توافق د نهایي کولو لپاره د انقرې، ریاض او اسلام آباد ترمنځ اجماع ضروري ده. د ریاض او اسلام آباد ترمنځ توافق د هند او پاکستان ترمنځ د می په میاشت کې له څلور ورځنی سخت جنگ څو میاشتې وروسته لاسلیک شو.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلور ساعته.
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد او هرات ښار کې د ریکشاو چلول محدود او د فعالیت لپاره ورته ځانګړي مسیرونه او سیمې ټاکل شوې دي. یو شمېر ریکشا چلوونکي وایي وروسته له هغې چې فعالیتونه محدود شوي ګټه وټه ډېره کمه شوې ده. د دې ولایتونو اوسیدونکي هم ریکشا د خپلو ستونزو د حل لپاره په هره سیمه کې د ترانسپورت ارزانه او د لاسرسي وړ اسانه وسیله بولي او وایي پر ریکشاو د محدودیتونو له لګولو سره ستونزې زیات شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
په هرات ولایت کې د ریکشاو پر فعالیت د محدودیتونو تر لګیدو وروسته د ننګرهار ولایت د ترافیکو ریاست هم په دې وروستیو کې په جلال آباد ښار کې د ریکشاو فعالیت محدود کړی او د فعالیت لپاره یې ځانګړي مسیرونه ورته ټاکلي دي. خو دې اقدام په ننګرهار کې یو شمېر ریکشا چلوونکي اندېښمن کړي دي. د جلال آباد ښار یو ریکشا چلوونکي چې د خپلې یولس کسیزې کورنۍ مشري هم کوي وایي چې د ننګرهار د ترافیکو ریاست لخوا د ریکشاو پر فعالیت له دوو ورځو راهیسې د محدودیت له امله یې ګټه ډېره کمه شوې ده. د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل ترانسپورت ارزانه او د لاسرسي وړ وسیله ده.
او دا رکشې چې کومې دي دا زموږ لپاره ډېره سہولت پدې او چې کم مصرف او کم مثال شپخانه ته تلل دومره مصرف نه کېده. یا به سلوي یا به 500 په غسل او کې یو ټیکسي منګاونی سو هغه تقریبا 200 300 روپۍ دي. موټر د مشکلات سره مخ دی.
په هرات کې د طالبانو د حکومت د ترافیکو ادارې هم اعلان وکړ چې د ښاري نظم د کمیسیون د پریکړې پر بنسټ د شنبه لورځ یعنی 13 د جدي څخه وروسته به په ښار کې د ټولو اسناد لرونکو او بې اسنادو ریکشاګانو تګ راتګ منع وي. مخکې په هرات کې د ریکشاو ځینو چلوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د طالبانو حکومت د ریکشاګانو په تګ راتګ پابندې سره د دوی د ګټې وټې یوازینۍ سرچینه هم پرې نیولې ده. خو اوس د هرات یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د چهارشنبې له ورځې راهیسې ریکشاو په محدود ډول او په فرعي سړکونو کې فعالیت پیل کړی دی. د هرات ولایت یوې اوسیدونکي نارون ناردان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تردد سه چرخه یا ریکشه ها در هرات منع شده از مسیرهای اصلی نیست. په هرات کې د ریکشاګانو تګ راتګ په اصلي سړکونو او ځینو فرعي لارو کې منع شوی، خو بیا هم په ځینو فرعي سړکونو کې موندل کیږي. زیاتره هغه لارې چې خلک به پرې له ریکشا څخه استفاده کوله هم د اصلي سړکونو وه او ارزان هم تمامېده، خو ستونزې ډېرې دي په ځانګړي ډول د ښځو لپاره.
د جلال آباد او هرات ښارونو یو شمېر اوسیدونکي که څه هم طالبانو د حکومت د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې په دې سره په واټونو کې ګڼه ګوڼه کمه شوې، خو ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید د ښاري ترانسپورت سیستم فعال سي تر څو خلک له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخ نه سي. په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د ننګرهار ولایت د امنیه قوماندانۍ ویاند سید طیب حماد ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام د ښار د نظم د رامنځته کولو لپاره سوای او د ریکشاو چلوونکو ته ځانګړي مسیرونه ټاکلي دي.
مخه مو د ښاري نظم ټینګښت او د عامه تګ راتګ خوندیتوب او د سړکونو د بې نظمۍ مخنیوی دی. له ټولو ریکشا چلوونکو هیله کیږي چې د امنیتي او ترافیکي ارګانونو سره همکاري وکړي او د قانون مراعات ته ژمن پاتې شي.
دوه کاله وړاندې د طالبانو د حکومت سرپرستی کابینې هم د دوی د کورنیو چارو وزارت دنده سپارلې وه تر څو د ریکشاو د وارداتو او ښارونو کې د ګرځېدو راګرځېدو د کنټرول لپاره یوه طرحه جوړه کړي او پایله یې د کابینې غونډې ته وړاندې کړي. اوس له دوو کلونو وروسته داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د ښاري ستونزو د حل او د سړکونو د نظم د ټینګښت لپاره په ځینو ولایتونو لکه هرات او ننګرهار کې د ریکشاو د فعالیت کنټرول پریکړه کړې ده. ریکشا یو کوچنی ترانسپورتي وسیله ده چې کارول یې ارزانه او اسانه دي، د خلکو په ورځني ښاري ترانسپورت کې مهم رول لري او افغانستان کې د ډیرو کورنیو لپاره د ګټې وټې او یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو سرچینه هم ده چې په ځانګړي ډول پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو او د بیکارۍ تر پراخېدو وروسته ورته مخه ډېره شوې ده.
روختیا د ژوند شتمنی ما پښتنه ډاکټر صاحب نه ده دا شکر ناروغي شه ده اکثره دي
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مې جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دي
زه جمعه دین امزایل پرانچین وسلیما په 2013 نه را پدې خوازه دوا خورم ته وی ټول عمرې خور ځنه پیغام چې دا وله
د انسانانو لژن سره په تړلو ناروغي او د معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپشین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.